شامل کړي ترڅو د انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پانتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پانتون کې 850 خزینه محصلان درلودلې د شیخ زاید په پانتون کې، او همدا ډول په نورو خصوصي پانتونونو کې همدا رقم. دغه ډول په 90 کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم، د خوست ولایتي یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته، ځکه هلته په ولس د تحصیلات علي په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست ولایت شپږ سوه ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي، په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې، همدا ډول نور مواردو کې، انکشافي پروژو کې ډېری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما په 2 کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ولایت لپاره یو هوایي ډګر جوړ کړي، او دا هوایي ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه. په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفي صاحب، زاخلوال صاحب او زه وم، ترڅو دغه هوایي ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې دا سوال یې وکړه، دا بیچاره نه پوهېږم اتمن کوم ځای کې به شپون وي، یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي، درس به یې نه ویلی. د بودیجې پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجې ته پیسې شاملېږي او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ، او په هماغه وخت کې د ترانسپورت د وزارت له لارې په قرارداد ورکړه شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب دوی یو کمپنۍ وه، مزار شریف، هغوی په قرارداد نیولی وه او دغه میدان هوایي جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه، د خوست ټول وګړي په دې خبر دي، او زما ځینې سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه، ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل، او دا بیچاره یاد کوم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي، یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجې راوړل نغدې پیسې په بودجو کې دي او که منظورېدلې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسئ کوروردن. او جهش صاحب، تاسې د دوهم اوریدونکي د خبرو په اړه څه وایست؟ دوی ډېرې مهمې مسالې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې ویښتې ولې زیاتې تړل، د نرخونو په ارتباط، د دې زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر یو حده پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې لوړوالی نه یوازې په خوست کې دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه جګ شوی دی. په خوست کې هم همدا ډول نرخونو قیمت جګ شوی دی. اما تر اوسه پورې زه خو ښار ته دروم، ما نه دی لیدلی چې کوم ځوان یې رانیولی وي، د سرګستان یې ورباندې کل کړی وي، یا یې وهلی وي. ولې هغه کسان چې هغه غلط کارونه کوي، هغه خو طبعاً خبره ده چې باید مجازات شي، ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسي هم دوی ته ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خوست کې ما داسې پېښه نه ده لیدلې چې یو څوک یې رانیولی وي په ناحقه یې چاته تکلیف ورکړی دی.
یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدایي خلک په کشته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې، لوکسي جامې نه دي لیدلې، ښه وسایل نه دي لیدلې، نو کله چې د بل چا په تن کې ښې جامې ویني یا پاک سوتره وي، نو د وقدې له مخې ورسره بد چلند کوي.
او دا خبره شته. دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تیر کړی دي. دوی ډیر محروم خلک دي، ډیر ځورېدلي دي، ډیر دردېدلي دي. دوی وستان چې وګوري ټول د خاورو ډک دي، اوس یې انجلۍ نه دي، امام نه دی کړی، پوه شوې؟ نو دوی مجبور دا وغدا خو ورسره ده چې څوک پاک کالي وویني، پاک جامې وویني، وایي چې ته پاک کالي لرې او زه نه لرم. نو دا خو طبیعي خبره ده، ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی. دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی، دې کمپلیکس حل کول خو پکار دي چې باید چاته یو څپېړې هم ورکړي، چاته غوښتنه ورکړي. ولې زه د ځوانان نه، دا وړ ځوانان دي، علاقان دي، تر اوسه پورې په مخې ګیرې نه دي راغلي. دوی نه پوهېږي په دې مسایلو باندې. دوی داسې تربیه شوي دي، داسې درس ورکړی دی چې باید تاسو همداسې کار وکړئ. دوی ذهنونه وینځل شوي دي، دوی په دې مسایلو باندې نه پوهېږي. یو ما هیله د چارواکو نه دغه ده چې باید چارواکي دوی ته ښه نصیحتونه وکړي، ښه درس باید ورکړي، چا تکلیف ورنه کړي. خو زه شخصا شخصم کابل ته تلایم خوست ته تلایم تر اوسه پورې ما خپل شخصم په سترګو دا پیښه نه ده لیدلې. ولې نه تکرارېږي؟ شخصي عقدې شته، دا خو نالوستې دي، په مسایلو باندې نه پوهېږي، د خلکو په اداو مسؤلیت نه پوهېږي. کله مشران همداسې ویل دي چې د خلکو رسم رواج ته به احترام لري، چا په کالیو به غرض نه لري، چا په ویښتانو به غرض نه لري. دا د مشرانو توصیه ده دوی ته، اما کسان خو پاس دی چې کوم کار یې خوښ نه شو هماغه کوي. ولې بیا هم نرخونه لوړ شوي دي؟ ریښتیا ده ګمبکال جګ شوي دي. دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ زه یو خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوږې انقلاب دی، او دا لوږه که دا دوام وکړي دا جهاني کومکونه په دوی باندې قطر دي، پیسې کنګل شوي دي. نو خلکو ماران نه دي چا په اصطلاح چې خاوره وخوري، مارم خاوره نه خوري، هغه غوښه خوري. نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهاني تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کړي. هغه غوښتنه چې جهاني ټولنه لري د وطن د رسم رواج دی، جهاني ټولنه دی، اوس خو ټول جهان یو کلی ګرځېدلی دی. نو دا ستونزه شته، که دا ستونزه دوام پیدا کړي دا امکان نه لري خبر نه ده چې دلته یو غټ ناورین رامنځته شي، او دا به د لوږې ناورین وي، دا به د لوږې بحران وي چې دې کابو کول کنټرولول بیا د چا د وسه پوره نه دي.
ډېره مننه اصولي صاحب. د خوست ګڼ شمېر ځوانان په عربي هیوادونو کې کار کوي، په دې وروستیو کې ځینې شکایتونه مشترک لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکې تګ راتګ نه کوي د عربي هیوادونو او افغانستان ترمنځ، دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او داسې حال کې چې ویزې هم په ختمېدو دي. د دا ډول خلکو شمیر به څومره وي او دا مشکل څومره جدي دی؟
په کلي ډول د خوست د ولایت تقریبا د 10,000 نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسېږي، او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ او راتګ کوي حتماً د دغې جملې نه په دغه په زرهاو کسان راغلي دي په خوست کې شتون لري. دا رښتیا ده، او دا هوایي ډګر هم د همدې مشکل لپاره جوړ شو په هماغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي. د دغې مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځې ما ته صدرخیل صاحب مسیج کړی و، او هلته د تاجرانو مشري کوي، راته یې وویل چې انشاءالله راتلونکې هفته کې پروازونه پیل کېږي. ما د کامګار رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبرې وکړې، او هغه ویلي چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیار ته ابوظبي ته دوبۍ ته نه ابوظبي ته اجازه ورکول کېږي. د راتلونکې هفته شاید دا پروازونه پیل شي. نو احتمال
یعنی د کابل او د ابوظبي ترمنځ کې؟ د کابل او خوست کې؟ د ابوظبي او خوست؟
نه، د کابل او ابوظبي ترمنځ. او په کلي ډول خو که د کابل نه پیل شي د دوی مشکلات حل کېږي، دوی کولی شي چې خپل سفر وکوي. دا مشکلات شتون لري، او د دې مشکل د حل لپاره باید هلې ځلې وشي. دلته مشکلات د پرواز چی شی دی؟ اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسیون دنیا ته دا فکر ورکړي، طرز تفکر د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي، او وایي چې فعلا طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري. کله چې داخلي مشروعیت نه لري، بیناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي. په هماغه اساس دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي، او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کېږي. دوهمه مسله یې د سکیورټي ده چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندي دی، اما د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټي نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي. نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټي نشته. د دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فعلي سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکوي. د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړئ. هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته کشر ډیر دی، او ټول با استعداد ځوانان دي. د همدغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل، هلته ډیر ښه وځلیدل په ډیپلوماټیک سره د افغانستان کې. زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم دا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو نه استفاده وکوي، او ورته په ځوانانو غږ کوم تر څو د حوصلې کار واخلي، تر څو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي، او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سرته ورسیږي که دوی کوي، او فکر کوم یو څه به دوی اطمینان د افغانستان د خلکو په اړه کوي. تر هغې پورې حوصله وکړي، بې حوصله کېږئ مه. لکه څنګه چې په خوازه د خوست ولایت وکالت میکو هم دا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هر اداره کې چې مشکل پیدا کیږي د ټولو سره زما آی ډی د فیسبوک د مسنجر د ټلیفون نمبر د واتس اپ نمبر هم شتون لري او هم دا ډول زما د دستیار هم کولای شي چې ما سره تماس کې اوسیږي.
بله ډیره زیاته مننه. کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي او مدني فعال او د خوست پخوانی والی ښاغلی فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
افغانستان د پردو د جنگ میدانیم، یوم یو فتره کا